السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. خبري مسایلو کې اوري چې په دوحه کې د سولې د مرکچی پلاوي غړي هیله مند دي چې ژر د ناستو په کړنلارو او اصولو موافقې ته ورسیږي. تر دې مخکې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی روان تاوتریخوالی د خواشینۍ وړ بولی. په افغانستان کې د ناتو استازی وایي افغانان داسې سولې ته هیله مند دي چې بشري حقونه یې خوندي کړي. او په هند کې د کورونا ویروس له ډېرېدو سره سره ځینو ایالتونو سر له نن نه د ښوونځیو د پرانیستو هوډ کړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جګړې زیاتوالی د خواشینۍ وړ بللی دی. زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، له تیرو څو ورځو راهیسې افغانستان کې تاوتریخوالی په څرګند ډول زیات شوی چې د تاسف خبره ده، او د ګڼ شمېر ملکیانو په ګډون افغانان پکې وژل کیږي. د وړاندې لیکلي دې ته په پام چې وروستیو کې د سولې خبرې پیل شوي، نو اړینه ده چې ټول اړخونه تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راولي. په دې وروستیو ورځو کې له بېلابېلو ولایتونو د ملکیانو او دولتي سرتیرو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شول. د پکتیکا په جانخیلو او د کندوز خان آباد کې د ماین چاودنې او هوایی برید له کبله چارواکو د څلوېښتو ملکیانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د سولې نړیوال ورځ په مناسبت ویلي افغانان داسې سولې ته هیله مند دي چې بشري حقونه یې خوندي کړي. سټیفانو پونتیکورو ویلي ناتو سازمان سولې ته د رسیدو په برخه کې د افغانستان ملاتړ ته ژمن دی.
This is truly an historic opportunity to find a political settlement.
دا په رښتیا یو تاریخي فرصت دی چې د افغانستان د لسیزو جګړو ته یو سیاسي حل لاره پیدا کړي. نن ډیر افغانان د نیکمرغي نه لري چې وطن په سولې کې وویني، خو دوی هیله لري. د دوی هیله باثباته او دوامدار سولې ته ده چې جګړه ختم کړي او د ټول افغانانو بشري حقونه خوندي کړي. نن د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په نړیوال اوربان ټینګار کړی او له ټولو یې غوښتي چې د جګړو د درولو لپاره د سولییزې او ډیپلوماتیکې لارې چارې غوره کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وایي د کابل په ځینو ولسوالیو کې د وروستیو ناامنیو په وړاندې د پلازمینې امنیتي کمربند پراخ کړی. مسعود اندرابی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د کابل په ګڼمیشت ښار کې د امنیتي زیربناو کمښت ناامنۍ زیاتې کړي، خو د ده په خبره پولیس د وضعیت په کنټرول برلاسي دي.
توقعاتی که برای تامین امنیت می داشته باشند نیازمند
د امنیت د ټینګښت لپاره کمیته می چکیږي وی قوي زیربنا ته اړتیا لري. له دې سره سره هم د هغو پروګرامونو په مټ چې په کورنیو چارو وزارت او د کابل د پولیسو لخوا نیول شوي، موږ د تېر کلونو په نسبت په کابل کې د جرمونو کچه ډېره لوړه نه ګورو.
په دې وروستیو کې د کابل اوسیدونکو د مقناطیسي ماینونو د چاودنو، هدفي وژنو او وسلوالو غلاو په اړه ډیر شکایتونه کړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ګواښ کړی چې که امریکا له زوره کار واخلي دوی هم کلک ځواب ورکوي. د روحانی خبره یک شنبه د دولتي تلویزیون لخوا خپره شوه. هغه ویل امریکا پر ایران د بندیزونو په بیا لګولو کې له ناکامۍ سره مخامخ ده. اکثره نړیوال شرکتونه د امریکا د بندیزونو لویرې له ایران سره سوداګری ته زړه نښه کوي. تازه یک شنبه د تومانو بیا د ډالرو په وړاندې ډیره ښکته ولاړه. د ایران اقتصاد د امریکا د پرله پسې بندیزونو په سبب ځپل شوی دی. په هند کې د کورونا ویروس له ډېرېدو سره سره ځینو ایالتونو سر له نن نه د ښوونځیو د پرانیستو هوډ کړی. دغه هیواد کې چې څه باندې 1.3 میلیارد نفوس لري، له تیرو شاوخوا 15 میاشتو راهیسې ښوونځي بند دي. مرکزي حکومت د ښوونځیو پیل ته شین څراغ ښودلی، خو وروستۍ پرېکړې یې ایالتونو ته پرېښي. په ډیلي، ګجرات، کیرالا او اترپردیش کې ډیرو ویلي چې د ښوونځیو د پرانیستو پرېکړه لا وختي ده. په ورځنۍ کچه د کورونا ډیرې پیښې هم دې وروستیو کې هند کې ثبتېږي. دغلته اوس هر ورځ د شاو خو یو لکو نو یو پیخو راپور ورکول کیږي چې ورسره د مثبت پیخو شمیر هم 15.4 میلیون ته رسیدلی. په ټوله نړۍ کې د کورونا د مثبت پیخو شمیر نږدې 1.5 میلیون ته رسیدلی او لدې کابل د مړو شمیر هم نږدې 1 میلیون ته پورته شوی. او د هند کرکټ په غوړې لیکي بیګا دهلی کیپټلز ټیم د کینګز پنجاب لوبډاله ته ماته ورکړه. تمه ده نن ماښام د سنرایزر حیدرآباد او رویال چیلنجرز بنګلور ټیمونه سره مخ شي. په حیدرآباد لوبډله کې د افغانستان دوه وتلي لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم لوبيږي. د هند کرکټ غوړې لیک سکل د کورونا او بعد خبرېدو په سبب د هندستان پر ځای په متحده عربی اماراتو کې د شنبه ورځې پیل شوی. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او اف ام 3.15 په اکثرو لویو ښارونو کې خبرونه لري. د خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړي شوی، خو په لانډه خبری برخه کې اوري چې په دوحه کې د سولې د مرکچی پلاوی غړي هلمند چې ژر د ناستو په کړنلارو او اصولو موافقې ته ورسیږي. دوی پرون مازدیګر هم غونډه درلوده او د اختلافي مسایلو د حل په برخه کې د پرمختګ خبره وکړه. تفصیل د سفی الله ستانکزی په راپور کې
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ څو ناستو بل اخره د کړنلارو او اصولو په ډیرو برخو موافقه ته زمينه برابره کړي. دوی چې لیوي اونې په دوحه کې سره ناستې لري، پرون مازیګری هم غونډه کړي او څو ساعته بحثونه کړي. د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو مخکخ غړي نادر نادری په خپل ټوټر د پرمختګونو خبره یاده کړي ده. هغه لیکلي د افغانستان د سولې مذاکراتو پر کاري طرزالعمل بحث شوی چې په پایله کې د اختلافي مواردو د حل په برخه کې پرمختګ شوی. نادری زیاته کړي د افغانستان د سولې د مذاکراتو کاري طرزالعمل به ډیر ژر نهایي شي. که څه هم په رسمي توګه دواړو ډلو نه دي ویلي چې دوی تیره یوه اونۍ د خبرو په کومو کړنلارو او اصولو چانی وهلي، خو د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته معلومات ورکړي چې د بحث وړ اصول او کړنلارې دوه ویشتو مسایلو ته رسیږي. هغه د همدغو دوه ویشتو کړنلارو او اصولو له ډلې یوه بېلګه دا راوړي چې په غونډو کې له زغمه کار واخیستل شي، له ټوکو د ډډه وشي او دې ته ورته مسایل. خو ځینو رسنیو له هغې ډلې تلو ټلویزیون لیکلي چې د افغانستان تیرې شل کلنې جګړې ته د نوم ایښودل چې طالبان جهاد بولی، په خبرو کې د حنفی مذهب په اساس د کار مختوړل او د امریکا طالبانو د تړون ځای هغه مسایل دي چې د افغان دولت او طالبانو پلاوی پرې لانه دي جوړ شوی. د افغان دولت او طالبانو خبرې د سپتمبر په 12مه تیر شنبه پرانستل شوې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د دوه خبرو غړي محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي یک شنبه ناشته شوی او هیله ده د کړنلارو په اړه تفاهم وشي.
تر اوسه پورې د طرزالعملونو او د ناستو په کاري او رفتاري اصول توافق نه دی شوی. په اکثرو مسایلو توافق شوی خو ځینې ټکي لا پاتې دي. موږ هیله من یو چې بالاخره یو تفاهم وشي او نورو بحثونو ته چې د اجنډا مسایل به پکې سړل کیږي لار پرانستل شي.
د افغان سولې د خبرو د اصلي ناستو د پیل پاړه د کړنلارو او اصولو بحث لا هم روان دی، خو حکومت د اوربند ټینګښت ډیر مهم بولي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی
انتظار ما ایست که هر چیز زودتر مسائل عمده مثل آتش بس
زمون تمه داده چه جر تجره اوربند او ده تاو دریخوالی ده پایتر سوالو په چیر عمده مسائل چه ده افغانستان ده خلکو لپاره اهمیت لري په هغو بحث موشی. په کافی اندازه وقت زای شویده ده طالبانو تاو دریخوالی لهم دوام لري که اوربند یو جدی موضوع نبی او طالبان له تاوتریخوالي لاس وانخلي. د افغانستان خلک خدای مکړه د سولې د دې پروسې په اړه نه هیله کوي.
د افغانستان نړیوال متحدین که څه هم د خبرو پیل هیله من کړي، خو د افغان حکومت په څیر ټینګار لري چې ژر تر ژره دي اوربند وشي او د وینې تویدو مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي د بورا لاینز ویلي د تاوتریخوالي چټک او بې شرطه کمښت د ښکېلو لوریو د باور د جلب لپاره ډیر ارزښت لري.
و موردل چې په دوحه کې مرکچان پرون مازیګر هم سره ناست، البته د تماس ډلې او دوی هیله څرګنده کړې چې ژر د تګلارې پر سر موافقه ته سره ورسیږي. بلورتانند سپتمبر 28مه د سولې نړیوال ورځ د ملګرو ملتونو دغه ورځ د سولې لپاره د سرخندنې ورځ یاد کړي او د څلور وشتو ساعتونو اوربند او نت او تاریخوالي د رعایت غوښتنه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ له کابل د خاطر پردیس راپورته.
په افغانستان کې جګړه تر هغه پخوانی د حکومت په نړۍ کې د سولې ورځ منځل کیږي. د څلورو لسیزو په دې اوږده جګړه کې پر لپسې د جګړې لوري بدل شوې او تر دې مهاله یې دوام کړی دی. خو ښایي سکل په افغانستان کې د سولې د نړیوال ورځ یادونه تر پخوا ځانګړې وي، ځکه سکل دا ورځ داسې مهال یادیږي چې د افغانستان د جګړې دوه مهم لوري طالبان او حکومت له لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره خپلو کې مخامخ خبرو ته ناست دي. ټیک اته ورځې وړاندې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دواړو خواوو له یو بل سره ناستې ولاړې پیل کړي. که څه هم دواړو اړخونو لا هم د خبرو په طرز العمل جوړه نه ده کړې، خو د جګړې یو شمېر قربانیان له ښکېلو خواوو غواړي چې ژر تر ژره د خبرو پایله معلومه شي. بادام ګل هغه کس چې تیر کال د ننګرهار د هبالا ولسوالۍ د جودري په کلي کې د یوې حملې په ترڅ کې د خپلې کورنۍ وغړي له لاسه ورکړل، که څه هم د دې برید مسؤلیت چا وانه خیست، خو بادام ګل وایي چې د قربانیانو په وینې دې معامله نه کیږي.
د جنگ په ځای چې دا خلک ټوپک راخلي، دې په ځای چې قلم تلاشي قلم را واخلي او افغانستان دې بس الله پاک نو دغه مشکلاتو نه په خیر سره وباسي او په هغه خلکو دغه غاغ دی چې دوی ټوپک راخسته دی د بل په لمسا جنگيږي په افغانستان کې، نو په غوي دغه غاغم چې خپل ټوپک دی.
خو عطا الرحمن صافي چې خپل پلاری په جګړه کې لاس ورکړی وای، په هغه شرط طالبان به هیڅ سوله وکړي. په ورته وخت کې افغان حکومت به د دې ورځې پر رسیدو سره د جګړې د درېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا وایند فریدون خوزون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
لکلونو وروسته د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره زمینه مساعده شوې ده او اوس دواړه طرفونه د دې د سولې لپاره هڅه کوي. زمونږ ته متوقع ده چې د افغانستان د خلکو غوښتنې ته تمکین وشي، سولې ته لومړیتوب ورکړ شي او د مذاکراتو د ښه پرمخ بیول لپاره جګړه ودرېږي، سو په دې پروسه د افغانانو او نړیوال ټولنې باور زیات شي.
افغان حکومت تل پر دې ټینګار کړی چې تاوتریخوالی دی یا ودرول شو یا هم باید کم شي. د غوښتنه بیا ځلې د حکومت د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په دوحه کې د سولې د خبرو په پرانیست غونډه کې وکړه او په ټینګار سره یې وویل چې طالبان باید په لومړي پړاو کې بشر دوستانه اور بند وکړي. خو طالبان بیا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. که څه هم د سږ کال د سولې نړیوالې ورځې توپیر له تیر کال سره دا دی چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته حاضر شوي، خو د افغانستان د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي وایي تر هغې چې جګړه کمه نه شي افغانان د سولې په پروسې باور نه شي کولای.
د افغانستان خلک د دې تقدیر کوي چې په سولې کې کم ګامونه اخیستل شوي دي او هغه مخته تللي، مګر د اخیر د ورځې کې چې ډېر معنا لري هغه دا دی چې څومره جنگ شدت کم شوی دی او یا څومره
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د همدې پدیدې له امله او د دې ورځې پر رسیدو سره په ټوله نړۍ کې له ښکېلو خواوو غوښتنه کړې چې د خلکو د ژغورنې لپاره اوربند وکړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې په روانو خبرو تبصره کړي. ناجی صافی د ورځپاڼو ته کتنه کړې.
مسیر ورځپاڼې د سولې په خبرو اترو کې د ځان موضوع راخیستې، لیکلي چې د بین الافغاني خبرو لپاره پر اصولو او کړنلارې بحث دویمې اونۍ ته غځېدلی او لا هم اختلافي موارد حل شوي نه دي. د سرمقال لیکونکي په باور داسې ښکاري چې پر اصولو او کړنلاره بحث به ډېر وخت ونیسي او بیا به ورپسې پر اجنډا هم بحث لانجمن او اختلافي وي او دواړه اړخونه به ژر پایلې ته ونه رسیږي. ورځپاڼې د خبرو د ځنډېدو لامل د ذهنیتونو او دریځونو ستونزه بللي او لیکلي چې طالبان لا هم سولې ته د فتحې په سترګه ګوري او فکر کوي چې د امریکا له ماتې وروسته دوی حکومت هم په سوله ایزو خبرو ماتوي او خپل ټولو یا لوی برخه موخو ته رسیږي او له همدې امله طالبان قربانۍ او یا له خپلو خبرو څخه تېرېدنې ته لږ او یا هم بیخي نه حاضرېږي. ورځپاڼې اندېښنه ښودلې چې په دې ذهنیت چې دواړه اړخونه لري سوله ناشونی کیږي، چې یا خو به یو لوری یو مخ له خپل دریز څخه تیریږي او یا به هم دواړه لوری څو ګام مخ ته راځي او له ځینو مسایلو به تیریږي سو د خبرو پایل ته لاره هواره شي. هشت صبح رسپانی بیا نیوکه کړي چې د سولې د خبرو د ځنډېدو لاملونه او په دې اړه شوي پرمختګونه په دقیق ډول له خلکو سره نه شریکېږي. په سرمقاله کې ټینګار شوی چې په دوحه کې د سولې د خبرو اترو پریکړه باید د افغانستان د ملي ارزښتونو پر اساس وي. رسپانی د خلکو، مدني فعالانو او سیاسيونو هغه اندېښنې راخیستې چې ویلي د دغې پروسې معلومات پټ ساتل کیږي. وړاندې راغلي چې افغانان په ناوړه وضعیت کې د رایو صندوقونو ته ولاړل او قرباني ورکړي، چې په وینا یې اوس باید د دوی قربانی او سرخندنو قدر وشي او تیر لا سره ودنی خوندې شي. لیکوال لیکي چې د سولې په خبرو اترو کې هر ډول بدلون چې راځي افغانان باید په جریان کې اوسي او خلکو ته دقیق معلومات ورکړ شي. او هیواد دولتي ورسپانې د سولې خبرو سره هم مهاله د جګړې زیاتېدو ته اشاره کړې. لیکلي چې د سولې لپاره له هڅو سره جوخته جګړه د منلو نه ده. ورسپانې دا حالت